په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه قومندان جنرال کینت مکینزي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاحکار وحید عمر وایي طالبان ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ طالبانو کړی وي، خو هغه تلپاتې نه دی.
امروزه تاسیسات عامه بالتش کشیده میشه.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان ځواکونو د ملاتړ په پار دوه حماسي سندرې جوړې کړې. د وسلوال طالبانو لخوا د کونړ نړۍ او اسداباد د غزیدلې لارې بندېدو د ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان برګمټال او کامدېش ولسوالیو خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
خوراکي مواد نشته دی. پرون زمونږ یو مریض مغز کیمرا وړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل.
د او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه سپورت او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف خبرونه مه هیروي. کولمړي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. په افغانستان کې د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسیده. افغان چارواکي وایي چې پر طالقان ښار د طالبانو برید پر شا تمبولی او په کیوبا کې د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسیده. په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکا او ناټو د ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده، د افغانستان د جګړې قومانده له دې وروسته جنرال فرانک کینت مکینزي ته سپارل کېږي. مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان دی چې مقر یې په فلوریدا ایالت کې دی. دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای سیمبولیکه نښه بلل کېږي او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. ښاغلی مکینزي نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په دې اړه چې پلازمینه او ولایتونه له ګواښ سره مخامخ دي په احتیاط سره خبرې وکړې، خو ویل افغان ملي دفاعي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي ژمن دي چې د ولایتونو د مرکزونو د ساتنې لپاره سخته مبارزه وکړي. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولی دی. د تخار والي عبدالله قرلق د دې حملې د شنډولو خبر ورکړی او ویلی دی چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان ښار په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسیدلې ده. تېر ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شتیزو جګړو شاهد وه. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې لویدیځو لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی ده او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د دې ډلې 14 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شوي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي، خو د هغو تایید ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت پروانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکوي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر پر ټویټر لیکلی دی چې دای زیار ګالي څو امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو چارې پر مخ وړاړې شي. راس ولسن لیکلی چې له اپریل میاشتې پر وروسته موده کې له شاوخوا 1400 کسانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي. خغلی ولسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوي د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته لیږدول شوي دي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 18,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په بدخشان ولایت کې د سرشهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل، د دې پروژې له عملي کېدو سره به 1560 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټول لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د سرشهر کانال د بیا رغونې پروژه د آسیایي پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقیږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یو بېساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. د کمونیست حکومت پر ضد په دې لاریون کې ډیری ځوانانو برخه درلوده چې د دیکتاتورۍ پر ضد او د ازادۍ په پلوي شعارونه ورکول. دا په څو لسیزو کې د کارابین په دې ټاپو کې د حکومت ضد تر ټولو پراخ لاریون دی. ولسمشر میګویل دیاز کانل پرون د جولای په 11مه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په پلازمینه هاوانا کې د معترضانو پر ضد مبارزه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او خلک یې په پلاستیکي پایپونو ووهل. دا اعتراضونه داسې مهال پیل شوي چې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو په راوروسته موده کې کیوبا له تر ټولو سخت اقتصادي بحران او د کورونا وایروس د مواردو له زیاتېدو سره مخامخ ده. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو د جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. ایټالوي لوبغاړي په روم کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیگانه ماتی وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نجات پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټوټر ولیکل، انګلیسي لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي، نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نجات پالونکو تبصرو وغندل شي.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو هغه تلپاتې نه دی. مخکې له دې چې د نوموړي وروستیو څرګندونو ته راشو، د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه د قمندان جنرال کینت مکینزی څرګندونې به واورئ. جنرال کینت مکینزی وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. جنرال مکینزی چې د امریکا په فلوریدا کې میشت قمندانۍ په منځني ختیځ، عراق، سوریه او افغانستان کې پوځي ماموریت څاري، دغه څرګندونې کابل ته په سفر کې نن یو شمېر خبریالانو ته وکړې. نوموړی د دې لپاره کابل ته تللی چې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دندې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ شوی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د جنرال سکاټ میلر د دندې پای ته رسیدل به په سمبولیک بڼه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په معنا وي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان نه به د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر د روانې اګست میاشتې تر 1 پورې بشپړ شي. د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه قمندان جنرال مکینزی به بیا هم د دې صلاحیت ولري چې تر هغه وخته پورې د التیا په صورت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه وکړي. جنرال مکینزی که څه هم ومنله چې د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام به یو څه ستونزمن وي، خو دوی به دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دغه راز محتاطانه خبرداری ورکړ چې ښکاري وسلوال طالبان په افغانستان کې روانه جګړه چې امریکا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي له لارې د پای ته رسېدو هڅې کوي، د ځواک له لارې پای ته ورسوي. جنرال مکینزی که څه هم دا ومنله چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي، خو زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې له هغو دفاع وکړي. جنرال مکینزی دغه راز وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د اګست له 1 وروسته به تر ډیره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې متمرکز وي.
د رويټرز د راپور لمخې په افغانستان کې د جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسیدو وروسته پینټاګون یو شمېر امریکایي جنرالانو ته د انتقال د مسؤلیت چارې سپارلې چې له لرې یا له بهره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم پکې شامل دی. پر جنرال مکینزي سربیره چې له لرې په فلوریدا کې میش د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه څخه به د افغانستان جګړه یا وضعیت له نږدې څاري، دغه راز ادمیرال کورټس بازر به د افغان هوایي ځواکونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د چارو مسؤلیت ولري. پر ادمیرال بازر سربیره دغه راز به د یو بل امریکایي ادمیرال پیټر ویسلی هم په کابل کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو مسؤلیت ولري. د هغو ځواکونو چې ویل کېږي په کابل کې د امریکا د سفارت او د امریکایي ډیپلوماټانو د امنیت د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو د هغه په وینا دغه پرمختګ تلپاتې نه دی. د ښاغلي عمر د وروستیو څرګندونو تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر ورستر بلې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوې جګړه په داسې ډول مخته وړل کېږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کېږي. ښاغلی عمر چې نن یې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز کې رسنیو ته خبرې کولې، طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانې داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي.
هر ورځ بدبختانه ښوونځي سوځول کېږي، هر ورځ عامه تاسیساتو ته اور اچول کېږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسی رسیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتېږي.
د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم مني چې طالبانو په یو شمېر برخو کې تاکتیکي پرمختګ کړی، خو زیاتوي د ډلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د ښاغلي عمر د نویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تېره اونۍ یوې اعلامیه کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحه کې دی او تمره چې د دواړو لویو له ملکچي پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ثانگزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنه اشقآباد ته پلاوی رسېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلی دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنیو چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده. په ناسته کې د اړونده سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر سره یو ځای روانې دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی، خو د دې هېواد د دفاع وزیر پیټر ډاتن دا هم ویلي که چیرې اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې 1500 عسکر لرل چې وروستیو کې شمېر 80 تنو ته راکم شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دوه حماسي سندرې چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویل شوې دي، د ځواکونو ته ډالۍ کړې دي. د دې انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست د دې سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد ملي ارزښتونه دي او باید په بیلابیلو ډول ترې ملاتړ وشي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر چې مخکې مو نورو څرګندونې واورې، دغه راز ویلي حماسي سندرې او موسیقي د امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګېزې ورکولو کې مهمه ونډه لرلی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ای سرباز یارا او پمینه د وطن هغه دوه سندرې دي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویلې دي. د دې انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د دوشنبې په ورځ د یادو سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي او باید ترې ملاتړ وشي. ښاغلي سرمست وویل د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ دی.
هر دوی د سرودا
دا دواړه سندرې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر او سندرغاړو د خوا ثبت او جوړې شوې دي. دا سندرې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډالۍ کوم. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ خپله ملي او وطني دنده ګڼي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ودرېږي.
د ایسر بازیار سندره کلونه وړاندې استاد ګل زمان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ جوړه کړه او مشهور سندرغاړي بخت زمینې ویلې وه. په مینه د وطن سندره بیا د استاد سلیم سرمس لخوا د جمهوریت د پیر په پیل یعنی د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه او په لومړي ځل د استاد ناشناس، استاد محوش او نورو دوستانو لخوا یې وویل شوه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي دا دواړه سندرې د دې انسټیټیوټ ځوان سندر جوړونکي محمد قمبر نوشات، تازه تنصیف او بیا ویلي دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیک او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي موسیقي او حماسي سندرو تل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزي او روحي په ورکولو کې مرسته کړې ده.
موسیقي او حماسي سندرو د ظلم پر وړاندې د درېدو لپاره د انګیزي، مورال او احتیا په برخه کې ونډه لرلې. نظامي جګړه، سیاست او نور یو لور ته، خو هنری کار او احتیا بل لور ته.
د سندرې داسې مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره بیا ځلي ویل کېږي چې امنیتي وضعیت په دې هېواد کې خراب شوی او نږدې په ټول هېواد کې جګړه روانه ده. افغان حکومت له طالبانو سره د هېواد په بیلابیلو سیمو کې هم په جګړه دی. شنون کې بیا په داسې یو وضعیت او د ولسوالیو سکوت ته په اشاره وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روحیې ورکول ډېر مهم دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ نړۍ او وسط آباد غزیدلې لارې بندېدو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان، برګمټان او کامدیش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولالې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو دغه لاره بنده کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونو څو ځلې هڅې وکړې چې له دې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي او هغه د ټرافیکو پر مخ پرانیزي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. نور په دې راپورټ کې
50 کلن شیر محمد د غزی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسېدونکي دی. وایي میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لاره بنده کړې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دی، د مریض انتقال ډیر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض مریض حالات کې مړه وړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بیرته د انتقال دغه هم ډیر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي غازی آباد د غزی آباد کلی اوسېدونکي
25 کلن نیک محمد د غزی آباد ولسوالۍ د حجی آباد اوسېدونکي دی. د یو شمیر نور کسان یو میاشت وړاندې له خپل کلي اسداباد ته راغلي، خو د لارې بندېدو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد، ناړۍ، برګمټال او کامدیش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوې ده. متاسفانه د غازی آباد د نشګام بازار تر څنګ د ناړۍ، برګمټال او کامدیش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي، اوړه، غوړي هیڅ نه لیدل کېږي او خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مو غوښتنه داره چې د دغې لارې غم وخوري تر څو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمیر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پخو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دي لار پرانیزي او ولسونه ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي. حکومتي مسولین بیا دا خبره نه مني چې ګني سرتیروي ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لارې له ماینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نو دمنګ زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیات په درجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلي دي. چون هلته دوی ماینونه میشي دي په لاره کې، نو موږ تر اوسه پورې تقریبا 2 ماینه خلاصه کړي دي او زموږ د تاثیر ټیمونه او امنیتي مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او دا لاره د عام ولس په وړاندې خلاصه کړي.
په یاد لاره د کونړ، غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي، چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوی، بلکې په دغو ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوی.
ازادي راډیو اوري. په اورزګان کې پر ناامنیو سربیره د غراز مرکز ترین کوټ کې بیا رغونې کارونه هم پیل شوي. د دې ښار د خیرو کاریز سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې له یوې مودې رئیس روانې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه د دغه ماستر پلان د تطبیق په ترڅ کې له لاسه ورکړي دي او اوس له چارواکو غواړي چې دوی ته سرپناه برابره کړي. نور په دې رپورټ کې.
دا ماستر پلان د ترینکوټ ښار د تر ټولو په زیات نفوذ لرونکي او ګڼمیشتي سیمه خیرو کاریز کې پلی کیږي، چې پکښې سړکونه، د استوګنې سیمې، سوداګریزي، تعلیمي، تفریحي، ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ ښار کې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملاً روانې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشحاله دي، خو وایي دولت باید هغه بېوزله خلکو ته بیرته د سرپناه کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان له امله د تل لپاره د خپلو کورونو څخه بې برخې شوي دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق له امله چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دي تطبیق شوي، زیات شمیر کورنۍ بې سرپناه شوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. محمد الادیش د ماستر پلان د تطبیق لامل دروغ جوړ کورونه تخریب سوي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دی وایي یاد کورونه یې د لاس په تړاکو جوړ کړي او څه باندې 200,000 افغانۍ مصرف یې پر هر یو کور کړی دی. محمد الله چې په خاورو سپېره، په خولو لوند او ډېر ستړي ښکاري، ازادي راډیو ته وویل
خښه وته لازم سرهونو خدای دې تاسو ویني چې نه لیدلې یاره په دې کورو باندې تقریبا 2,000,000 روپۍ موږ پر کور باندې مصرف کړی. په دې خاطر چې موږ تدیر توانونه رسیدلې 2,000,000 موږ باندې تللې دي، نو موږ دوه نه وسط توانم نه لرو چې بیا اقتصاد مو ډېر ځي په دې چې بیا خپل کورونه جوړ کړو. نو په دې اړه باندې موږ د دولت دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وکړي، کومک راسره وکړي، خونې راته جوړ کړي. دا اوس موږ پلان پر بیابان باندې ژوند کوو. سره مو دا چې تاسو خپله ویني ولاړ یاست چې د مابین څه وتلی دي.
محمد الله ادعا کوي چې دغلته په دې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه شوي او د زورواکو له کورونو چپ شوي دي. په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې د هغه کسانو شمېر دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمېر اوس په خیمو کې شپې او ورځې تېروي. راځه دا بیا درې شپېته کلنه منولا دی چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی، خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کور یې تخریب شوی دی. نموړي ازادي راډیو ته ویل چې یاد کورې د خپلو دوو جلسو زمونو د اکرامي په پیسو رانیولې دي.
کورې راته ونننوي په دغه 3,000,000 روپۍ ما دا سره رانیولې د شهیدانو روپۍ مې پر وکړې وې. ماښام ډوډۍ ولاکه لرم، وطن ورور هغه دي طالبانو را صدق کړی دي چې خپل وطن ته تلی نه سم. دلته راغلی یوم یې روزانه مې کولی شی مې کوله، ما چې شی پیدا کړې هغه پر داره کم کوه څه پته ده که د بارېدو ته ستاسو چې ځو.
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وه چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف و او هر کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. اویا کلن کریم الله بیا د جی سیمې یو بل اوسیدونکي دي چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کور یې د خپلو لوڼو په لاسونو جوړ کړي، خو د ماستر پلان د تطبیق له امله یې اوس ټول کور له منځه ځي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهاله 50% بشپړ شوی، خو وایي تر دا مهاله داسې څوک نشته چې کورونه یې په مکمل ډول له منځه وړل شوي وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب شوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي.
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده، تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره شوی دی او د د مقامی ولایت دولت او شروالی ټول فوکس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قربانی ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکړي.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته یې د کوم چا طرف نیولې وي. ترینکوټ ښار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر کم کار په شو کې تر سترګو کیږي، لا هم زیات شمیر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت ته دا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالي زیانونه ورسیږي.
تاسو لا پیغامونو
کوچی ده کندهار سمو ده هله ورزول رو چې کوچان تر مداران تر یو کوم کوچی کوم غناری چې په لار د نکړ وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چې په نن ورځ غناری ده سر مالونه مناړي په څنګه دې زره کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالی مزه ناړي نو چې وډونو په دغه کې هم څه خالی ده ناړي مزه کنه دا کوچان خو صرف ختم مو درې لوړې شهر نه ستو سلام
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سمستر امتحان ورکړي او بل سمستر په وجه باندې یو سمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سمستر باید دغه فصل اول سمستر اول سمستر سره باید قیاس شي او په اینده کې باید په نویو سمسترونو کې باید دې ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او اوس به هم په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو موضوع راواخلو. د توکیو ښار به په نږدې راتلونکي کې د دغو لوبو کوربه وي، خو سره له نن نه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پکې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی.
د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تېره اونۍ وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرني نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوي و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبې په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه دې د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له 23 نیټې پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووېډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنی حالت اعلانېږي او وروستی هغه یې د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 815,000 د کووېډ 19 پیښې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایرس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووېډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 تنو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یې وستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټول بند غځولی. دغلته د کرونا وایرس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټول بند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د روغتیا له لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکي د فابریکې پر هغې غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته دې د دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایډن لوړ پوړي طبي سلاحکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکي او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا د واکسینو د اغېز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلي واکسینو ته اړتیا پیښه شي. د امریکا د کرونا وایرس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وختي دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د امریکایي جنرال سکات میلر دنده نن پای ته ورسېده او د افغانستان د جګړې قمانده له دې وروسته جنرال فرانک مکینزي ته سپارل کېږي. مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان دی. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار د طالبانو پرونی برید یې په شا تمبولی دی او په دې ترڅ کې په جګړو کې 55 طالبان وژلي او 90 تنه نورې ټپیان کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت پراونه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکوي او وایي چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1600 کسان او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان ولایت کې د سحر شهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. چارواکي وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به 1500 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شي. په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یوه بېساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ او د کمونیست حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د ایټالیا د فوټبال لوبډله چې بیګای په فاینل لوبه کې انګلستان وګاټه د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه او خلکو یې په پلازمینه روم کې تود هرکلی وکړ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره مېلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خره غلی ستړي نشي؟
ډاکټر اتنګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزیږي د په لومړیو سلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي. تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او دغه د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح آسایتس ده، نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو، دغه هر یوه ناروغي چې په واکسیني مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو له نیکه مرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي.
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړي واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسید، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي. او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسید، درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو، نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي. او همداسې بیا کله چې ماشوم نهو میاشتو ته ورسید، بیا په نهو میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یوه کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي، دا ماشومانو ته تطبیقیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي، نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې عقل تاسو څه وایي؟ آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده؟
بله، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنی لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د ضرب په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شیونه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنی لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی. د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي. او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډېر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د اتلس کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي، خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د اتلس کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی سي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې ټوکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا یې په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې کله د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه مننه کوم مدد.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرضای کی چیست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه یوي بلی ونی زی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د اروپا د اتلولیو د فوټبال سیالۍ پایته ورسېدی خو پایلو بچاو غټلا.
ایتالیا د اروپا د اتلولیو لیگ په پایلو به کې انګلستان ته ماته ورکړه او د دې سترو سیالیو پایلو به وغټلا.
پروانه خبرونه کې به په کابل کې د ایوبی کابل پریمیر لیگ کرکټ د پیل شوو سیالیو تازه حال هم درکړو.
تنظیم تاریخ لیگ سره شوې ده، نو ټول سال دولس لوبډلې دي، ټول ښې لوبډلې دي، د ننګرهار لوبډلې پکې دي، د خوست لوبډلې پکې دي، د کابل لوبډلې پکې دي، او ځینې هغه اکاډمیانې دي.
که وخت وو نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آزاد سیالیو افغان لوبغاړي اسماعیل حیدری سیال معلوم شو.
اسماعیل حیدری به دروان میلادی میاشت په څلور ویشتمه ل خپل روسی سیال وادیوم قدیروف سره په ای سی ای سازمان کې لوبه ترسره کړي. د افغانستان ملي المپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب خان ساده نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي اسماعیل حیدری تر دا مهاله لس لوبې کړي چې وی یې ګټلې او درې یې بایللې. د ښاغلي قاري زاده په خبره د اسماعیل حیدری روسی سیال هم لس لوبې کړي چې اته یې ګټلې او دوه یې بایللې. د ښاغلي قاري زاده د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ ای سی ای سازمان نړیوالو سیالیو ته د لارموندنې په هدف ترسره کیږي. په ننګرهار ولایت کې د ثبت شویو روزنځایونو د شپاړس کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د شپږو ثبت شویو روزنځایونو ترمنځ د اوو ورځو لپاره دوام وکړي چې په دوو ګروپونو کې به هر لوبډله څلور سیالۍ ترسره کړي. د نوموړي په خبره دوه غوره لوبډلې به د لوړو نمرو په ترلاسه کولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې کابل کې هم د دغه ولایت ثبت شویو روزنځایونو د شپاړس کلونو څخه د کم عمرو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې وې چې د اوریاخیل کرکټ اکاډمي اتلولي خپله کړې وه او د اروپا د اتلولۍ کپ د ایټالیا د فوټبال لوبډلې خپل کړ. د دې کپ پایلوبې ته ایټالیا لوبډلې سره انګلستان مخ و چې لوبه یوه یوه مساوي شوه، خو وروسته په پینلاتیو کې ایټالیا ملي لوبډلې بریا خپله کړه. دا لوبه تېره شپه وشوه. د انګلستان لپاره لوکو شاو د لوبې په دوهمه او د ایټالیا لپاره بیا بوروچی د لوبې په اووه شپېتمه دقیقه ګول وهنه وکړه چې وروسته درې پرده په پینلاتیو کې ایټالیا لوبډلې لوبه وګټله. ټاکل شوی وه چې دا لوبې په 2020 کال کې ترسره شي، خو د کرونا وایرس له امله وځنډول شوې او د روان 2021 کال د جون میاشتې په 11 نېټه پیل شوې.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړی په کابل کې د ایوبی کرکټ پریمیر لیگ سیالیو دوهم پړاو سبا پیلېږي. د دې سیالیو تنظیموونکي وایي چې په دې سیالیو کې 12 لوبډلو برخه اخیستي. دا چې د دې سیالیو موخه څه ده، لوبې څنګه روانې دي او ګڼې نورې پوښتنې مې څو شېبې وړاندې د ایوبی سپورت کمپلیکس له مسؤل عبداللطیف ایوبی سره مطرح کړې.
تنظیم تاریخ لیگ سره شوی دی، نو ټول سال 12 لوبډلې دي، ټول خېل لوبډلې دي، د ننګرهار لوبډلې پکې دي، د خوست لوبډلې پکې دي، د کابل لوبډلې پکې دي، او ځینې هغه اکاډمیان دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره رجسټر اکاډمیان دي، د هغې لوبډلې پکې دي. ټول ښه ټیمونه دي او ټول کې د نونس کلنو د ایمرجنګ د الف لوبډلې لوبغاړي پکې برخه اخستې ده.
او ایوبی صاحب، د لوبډلو د انتخاب لپاره کوم ځانګړی میکانیزم جوړ شو؟ دغه نو وروسته لوبډل انتخاب شوې کنه، تاسو عام اعلان کړي او هر چا کولای شول برخه واخلي خپل لوبډله جوړه کی؟
نو دا خو زمونږ سره اکثره زمونږ گراوند سره اکثره بعض کلبونه تیار رجسٹر دي، هغه ته چې مونږ وایو هغه زمونږ سره گروپ ته چې مونږ ټورنمنت په لاره چاو، نو هغه مو انتظار باسي چې د آی ټی بی نه دغه خلاص شي، د یونیسی خلاص شي. نو مونږ غوښتل دا لیګ یو څه مخکې وکړو، هغه یونیسی چې مونږ کله واخیست هغه نه وروسته بیا مونږ کلبونو ته اعلان وکړو چې تاسو راځئ وستولی شئ چې هغه وکړي څه واخلی. هغه کلبونه راغلل، هغه تقریبا زیاتره مونږ سره رجسٹر دي، خو ځینې نوي ټیمونه هم راغلل. مونږ غوښتل لس ټیمونه د هغه وکړو، خو هغه 12 شول، نو بیا نو وروسته دوه ټیمونه مونږ خفه کولای نه شول، نو 12 ته مې سوار کړه. ټیمونه نور هم زیات وو، خو دا چې مخته اختر روانو مونږ ویل چې داسې نه چې د لیګ بیا ډېر وکړي، چې نو مونږ 12 لوبډلو ته سوار کړه.
او ایوبی صاحب، د ای سی بی نم د ان او سی موضوع یاد کړه، یو شکایت دا موجود دی د دغه ډول ټورنمنټونو د جوړولو په برخه کې، د لیګونو د جوړولو په برخه کې چې کرکټ بورډ همکاري نه کوي او عموما د ان او سی د ورکولو په برخه کې دوی مرسته نه کوي. تاسو سره کوم ډول برخورد شو په ځانګړي ډول د ان او سی د ورکولو په برخه کې؟ کارونه یې زر خلاص شول کنه؟ په ځان سره منه یا چې دغه ډول ستونزې موجودې دي شته؟
د څه ده چې مخته خو ډېرې زیاتې ستونزې وې، اوس یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم ستونزې شته دي. په وخت ان او سی نه ورکول کېږي، خو یو څه اوس اسانه شوي دي. تر مخکې مثلا کال مخکې، شپږ میاشتو مخکې، دوه کاله مخکې به یوه ان او سی چې مونږ اخیسته ډېر په مشکله به مو اخیسته. اگر چې دا هیڅ توان نه لري، دا ان او سی د کلب لیول لوبغاړو دپاره ډېره ګټوره ده. د دې په ځای که تاسو خرج کو معلومات لرئ، خرج کې هم د دې لپاره چې څوک یو ښه انویسټمنټ کوي، یو لیګ جوړوي، کرکټ بورډ نه ورته ټرافیان هم رالیږي، افیشل رالیږي، امپایر هم رالیږي، نو ډېر همکاري ورسره کوي. او مونږ دا چې په خپلو پیسو باندې هم ټول لیګ کوو، هم ټرافیان یې اخلو، هم د دې منیجمنټ کوو، نو دوی باید ډېر همکاري وکړي. هغه شان همکاري چې دوی د نورو ملکونو کې کېږي موږ سره نه ده شوي.
کوم ډول همکاري شوې ده اوس لږ تر لږه کرکټ بورډ وړاندې تاسو یادونه وکړه چې په نوره نړۍ کې دوی لږ تر لږه ټرافیان اخلي یا افیشل کسان ورلیږي د لوبسارانو په برخه کې همکاري کوي. تاسو سره کوم ډول
موږ سره هیڅ ډول په دې برخه کې همکاري نه ده شوې. فقط همکاري دا همکاري موږ ورته ډېره غټه ده چې موږ ته په وخت نوسی راکړي, موږ ته په وخت امر راکړي, پلیئر ته اجازه ورکړي. مشکل دا وي چې یونیسی واخلي بیا پلیئر ته وروسته وایي چې مقصد تاسو کنټرکټ پلیئر ته اعلان وکړي چې تاسو نه شئ لوبېدای. تر هغه دې چې په همدې ګراؤنډونو کې په همدې اکاډمیانو کې ټوله ورځ همدا کنټرکټ پلیئرز لوبېږي, ځکه دوی بل ځای منظم ځای نه لري چې کرکټ بورډ ورته خپل ځای ولري چې کنټرکټ پلیئرز دې ټول عمل ته په دې اکاډمۍ کې ولوبېږي. ټول یا زما سره اکاډمۍ کې لوبېږي, یا د نبی اکاډمۍ کې لوبېږي, یا د رشید اکاډمۍ کې لوبېږي, یا د سبزر ملوال په ګراوند کې اکاډمۍ کې لوبېږي. خو چې کله نیچی واخلي بیا پلیئرز ته مثلا دوی یو میسیج تېروي چې تاسو دلته مه لوبېږئ.
وایوبي صاحب تاسو خو دا لوبې له نږدې نه څارئ, هملته یاستئ, څه فکر کوئ په وړاندوی نه څه کېدلی شي؟ کومه لوبډله به لږ تر لږه تر پایلوبې یا نیمه پایلوبې مزل وکړي او بالاخره څه فکر کېږي چې کومه لوبډله امکان لري چې پایل لوبه وګټي؟
لوبډلې خو زه چې دروسه د ټورنمنټ وره لوبې ګورم, خپل لوبډله د کابل زلمی ده او د صدقه رب خپل لوبډله ده چې صدقه رب مسله ډېر ښه لوبغاړي راغلي دي د ننګرهار نه راغلي ده. هغه هم خپل لوبډله ده, همداسې د المبارک او د عصمت سنګین دغه څلور لوبډلې زما په فکر دی د دې ټورنمنټ فیورټ لوبډلې دي او مخکښ لوبډلې دي. نو دې ترمنځ به معلومیږي چې کومه لوبډله مخکې راځي او فاینل ګټي, ځکه چې یو ټیم ډېر ښه ټیم وي خو چې کومه ورځ یو ورځ وي هغه ورځ د ټیم حسابېږي. کومه ورځ یو ښه ټیم پاتې راشي او متوسط ټیم مخکې راشي.
صاحب یو بله موضوع چې په نور نړۍ کې حتی په ګاونډیو هیوادونو کې چې کرکټ په ډېر پرمختګ کړی دی, عموما دغه ډول لیګونه یا کورنۍ سیالۍ چې کیږي له بیلابیلو ټلویزیونونو نه په ژوندۍ بڼه باندې خپریږي لایف وي, ولې تر دې دمه په افغانستان کې دغه ډول یو سیستم رامنځته نه شو؟ سره له دې چې د ورزش لپاره ځانګړي ټلویزیونونه جوړ شول, ملي سپورت موږ او تاسو لرو, ولې دا لوبې په د ټلویزیون د لارې نه خبريږي؟ سره له دې چې تاسو سره په دغه ټورنمنټ کې د 19 کلنو لوبغاړي شته, حتی د ملي ټیم د ملي لوبډلې لوبغاړي در سره شته, ولې لایف نشته؟
نو اول خود دا باید وایم چې زمونږ یو بل لیگ دا تاسو په جریان کې وایي, د پیس لیگ, سولی لیگ, هغه ډېر غټ ایونت تا هغه موږ لایف کړی و په 2018 کې. اوس هم موږ اسناد جمع کړي دي, دوه میاشتې کېږي چې موږ ته اجازه راکړي کرکټ بورډ ته, موږ د یونیسف په خاطر اسناد جمع کړي دي چې موږ ته هغه اجازه راکړي. نو هغه به لایف لیگ وي, هغه به یا د لمر ټلویزیون نه, یا د آر ټی آی نه, یا د شمشاد نه, او ښه کوالټي سره به خپرېږي. نو غوډې لپاره کوم ته اسناد زر راکړي چې غالب به موږ انشاءالله ډېر زر تر سره کوو. غالب به د لوبغاړو لپاره هم مالی ګټه ولري, هم به تخنیکی ګټه ولري, ځکه یو خو به یو خرچات من پلیئر سره راشي, پیسې به ورته راشي, او بل به دوی لایف لوبې وکړي. هغه لوبغاړي چې دوی تر اوسه نه دي کړي چې مخته خارجي لیګونو ته لاره پیدا کړي یا لایف لوبې وکړي, هغه دې لپاره به ډېر ګټور وي. او بل دغه لیګ چې موږ د اوس په لاره چولې دی, کابل پریمیر لیګ, دا هم تیر کال موږ وکړو, سږ کال بیا وکړو, انشاءالله نیکسټ ایئر کې به موږ کوشش دام کوو چې دغه هم لایف وکړو. خو په لایف کې لږ مشکلات وي, لایف لیګونو کې د کرکټ بورډ یونیسی لږ په ځنډ ورکول کېږي, ځکه هغه تخنیکي اړخونه د غیر زیات وي. خدای مکه کوم لوبغاړی یا کوم ټیم یو خارجي کړیو سره یا د بوکرانو سره ټچ نه ویني, دوی برا کې هغه لږ یونیسی سخت وي.
په کابل کې د ایوبی سپورت کمپلیکس مسؤول عبداللطیف ایوبی وو. ایتالیا فوټبال لوبډلې د اروپا د تلولیو لیګ پایلو به وګټله. دا د هم ځل دی چې ایتالیا د دې سیالیو جام ګټي. اخوا ارجنټاین د 15 ځل لپاره د کوپا امریکایي سیالی وګټلې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ایتالیا د اروپا د تلولیو لیګ په پایلو به کې انګلستان ته ماته ورکړه او د دې سترو سیالیو پایلو به وګټله. د تیر شپې په سیالۍ کې ایټالیا د پینالټیو په پړاو کې بریا خپله کړه. دا سیالۍ چې د اروپایي هیوادونو ترمنځ کیږي پایلو به یې د انګلینډ په تاریخي لوبغالي ویمبلي کې وشوه. ایټالیا د اروپا تلولیو کې کومه لوبه نه وه بایللې. په نیمه پای لوبه کې اسپانیا او په منځ لوبه کې بلجیم ته ماتې ورکړې وه. ایټالیا تر نورو هیوادونو ډېره د نړیوالو سیالیو پای لوبې ته وتلې. څلور نړیوال جامونه او دوه ځله یې د اروپا تلولي ګټلې ده چې تیر ځلې په 2006 کال کې د فوټبال نړیوال جام هم خپل کړی وو، خو د 2018 کال د نړیوال جام سیالیو ته په لار موندنه کې پاتې راغلې وه. د اروپا د اتلولۍ کپ په 2006 میلادي کال کې کېده، خو د کورونا وایرس له امله وځنډول شو او د روان 2021 کال جون میاشتې په 11 نیټه پیل شو. د پایلوبې غوره لوبغاړی د ایټالیا پونوچی وټاکل شو چې خپل لوبډلې ته یې ګول وهنه وکړه. د دې سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی د ایټالیا ګول ساتونکی دوناروما وټاکل شو. د دې سیالیو تر ټولو ډیر ګول وهونکی د پرتګال کریستیانو رونالدو د 5 ګولونو په وهلو سره وټاکل شو. د فوټبال نه نړۍ بل خبردار دی چې ارجنټاین د 15 ځل لپاره د کوپا امریکا سیالۍ وګټلې. د کوپا امریکا سیالیو پایلو به تیره شپه ارجنټاین او برازیل فوټبال ملي لوبډلو وکړه چې پکې ارجنټاین یو ګول پر 0 برازیل ته ماتې ورکړه او د دې ټورنمنټ اتلولي د 15 ځل لپاره خپله کړه. په یاد لوبه کې د ارجنټاین ملي لوبډلې لپاره انجیل ډیماریا د لوبې په 2 دقیقه کې ګول وهنه وکړه.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې ایتالیا فوټبال لوبډلې د اروپا د اتلولۍ لیګ فایلو به وګټله. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه ونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن سپارم. هر څه ته تیار، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
Yeah. شکار زمان اشرانا لیلا غواری مینه دی دنیا غواری اشک دی خمونه دی دیرا کوانو ندی دیرا کوانو ندی زلف دی مارانو دی سرگ شرابی لره سپ کمانی ما سسر جادو لره یار 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 زمان گورا دل دار زما ته وفادار زما رشید دی دار زما مشور مشور کی تو بودی مشور مشور که و بودی لیلا زنتی گر